السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له دمازیګر څلور بجې شوې ده سفي الله ستان اگزام تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې وړاندې مهم راپور دی چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ښار ځینو سیمو ته رسیدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. د پروګرام دویمه برخه هم دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده. خو درڅخه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
رپورټونه وایي چې فراه ته کمانډو سپیشل فورس ځواکونه استول سوي او د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت تعهد د ستاینې وړ دی. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی او له امله یې 15 تنه مړه شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته روان دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته ورغلی و او فراه ته د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړی دی. رپورټونه وایي چې د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې نوي کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوي دي. فیصل لیکلي چې فرایان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي. د فراه د ولایتي شورا وی غړي جمیله امینی له فراه شاره په ټلیفون خبري اژانسونو ته ویلي چې الوتکو بمبار شروع کړی دی. له کندهار سپیشل فورس او له هرات کومندو ځواکونه د ولایت پر لور روان دي. فرانس پریس وایي د فراه شاریان د چاودنو او د جګړې له امله وحشت ځپلی دي او شدید جنگ روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي د افغانستان کورنۍ او بهرني ځواکونو ګډ بمباري پیل کړي خو د نړیوالو ځواکونو قمندانۍ تر اوسه په دې اړه څرګندې ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د فراه پر شهر حمله پیل کړې ده. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول سو خواشنی څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او د نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل سوي چې د افغانستان حکومت له دې عمله خپلې اندېښنې د امریکا له دولت سره شریکې کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې پر خپله دې پرېکړه له سره غور وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ته تر رسیدو وروسته اعلان وکړ چې له تل ابیب خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک ګڼي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمېر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلي چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړۍ قبله ده او ټولو مسلمانانو ته ارزښت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمیچي یاماموتو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. یاماموتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه شوي او شپېته کورونه ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین دشتې خواجه الوان ته استولي دي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 115 زیات کورونه تخریب شوي دي. د دې ادارې په وینا د افغانستان په ځینې ولایتونو لکه بدخشان د بارانونو له امله د ځمکې د شویدو خطر زیات دی او د خطر له سیمو یې یو شمېر کورنۍ امن سیمو ته انتقال کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی. د امریکا جمهور رئیس په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون په واشنگټن کې یو اربیا د جمهور رئیس ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته یې وویل
The Iran deal, in his words, didn't bring calm, it didn't bring peace.
دا وای د جمهور رئیس په وینا د ایران موافقه لکه څنګه چې هغه ویل دي د ارامي او سولې سبب نه و او هیڅ کله نشي کېدلای. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول د ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو وروستۍ حمله تاییدوي چې د جمهور رئیس پرېکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره ټیمي موافقه په 2015 میلادي کال کې وسوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن ماښام په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشري فدریکا مقرینی او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. دوی به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه کېدای سي چې دغه موافقه د امریکا له وتلو سره هم خوندي پاتې سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره سوي، خو کرملین په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. او د روسیې جمهور رئیس به نن یو ستر خو جنجال پرونکی پل پرانیزي او د پرانیستي په مراسمو کې به یې ګډون وکړي چې روسیه به د کریمیا له ټاپو وزمې سره ونښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین په زور جلا کړه او له ځان سره الحاق کړه. ټاکل سوی وه چې د کرچ پر ابنا جوړ سوی پل د روان کال په ډسمبر کې پرانیستل سي، خو روسي چارواکو نن ویل چې له سبا به دغه پل چې 19 کیلومتره دی د موټرو لپاره پرانیستی وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې مازدیګرنۍ پروګرام کې اورئ چې د فراه ښار ځینو سیمو ته وسله وال طالبان ننوتي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. طالبانو له پرون شپې راهیسې په فراه باندې ډله ییزه حمله کړې ده. د فلسطینیان نن په غزه کې د تېرې ورځې هغه قربانیان چې د اسرایلي ځواکونو لخوا په قهرجنو او مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. همداراز د ټاپي د پروژې په اړه هم یو رپورټ درته خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري په دې برخو کې تر اوسه پورې مونږه خپل پرمختګونه درلودل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام او همدار د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو ته غوښتل زو لومړی مطلب ته. په فراه ولایت کې د افغان پوځانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. له فراه څخه پر رسیدلو رپورټونو کې داسې ویل شوي دي چې وسلوال طالبان څو شېبې مخکې د فراه ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي او له افغان پوځانو سره په جنگ بوخت دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه دی له فراه نه. فطرت صاحب، ستړي مشه، د فراه د همدا اوس وضعیت په اړه راته ووایي چې څه رقم حالت روان دی هلته. بله فطرت صاحب، زموږ غواړی فکر کوم د دوی ټلیفون ستونزه لري. موږ به خپله هڅه وکړو. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شاوخوا 2 بجو د سهار وختي نه حملې په ډله ییزه توګه باندې له څو خواو نه پیل شوي دي او تر دې دمه پورې روان دي. د فراه چارواکو ویلي دي چې د مرکز او نورو ګاونډو ولایتونو څخه له افغان پوځیانو څخه مرسته غوښتي او پوځیان ځینې ورسېدلي فراه ولایت او ځینې نور هم په لار دي. د دفاع وزارت هم ویلي دي چې افغان پوځیان په مقاومت باندې بوخت دي او د فراه ولایت د دفاع لپاره تازه دمي ځواکونه فراه ولایت ته پلار دي او ورسیږي. یو ځل بیا هم له فطرت سره زموږ اړیکه برقراره شوه. فطرت صاحب، ستړي مشه، راته ووایي چې د فراه وضعیت اوس څنګه دی، څه حالت روان دی پکې؟ ف فکر کوم ټلیفون ستونزه لري. له فطرت سره مې شي به مخکې خبرې کړې وي، هغه ویل چې په ښار کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي، همدارز دوی ویل چې د ښار یو چوک د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. د فرا چارواکو ته موږ هڅه کوو چې زنګ وخو، هڅې مو نه بریالی کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې تازه دمې ځواکونه له شینډنډ او همدارز له هلمند فرا ته ور روان دي او ځینې ورسېدلي هم دي، او د ورځې تر ناوخته پورې به د فرا وضعیت بیرته ښه شي. د افغانستان اجرائیه ریاست ویاند هم هیله ښودلې ده چې د فرا وضعیت به ښه شي او تر مازیګر تر ناوخته پورې به په فرا کې بیرته وضعیت عادي شي. خو ویل کیږي چې په فرا کې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله پراخه ده او له څو خواوو په ښار باندې حمله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم د فرا د اوسنۍ جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې. له هغې لرې په رویټرز خبري اژانس کې د فرا ولایت د نننی وضعیت په اړه باندې ویډیو خپره شوې ده. پکې ښکاري چې په ښار کې ډزې روانې دي او ځینو سیمو ته زیان هم رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې د فرا د وضعیت په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکړو. هڅه مو همدا اوس بیا هم د فرا په فرا کې د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت سره. فطرت صاحب ستړي مشي که زموږ غږ اورئ لطفا خپل ځای سم کړئ چې غږ مو سم راشي.
بله شبکی هم څه ستونزې لري.
بله فکر کوم د په فرا کې شبکې ستونزې لري که څه هم زموږ مخکینۍ اړیکه ښه وه، یعنی په تیر ساعت کې چې موږ له فطرت سره خبرې کولې تماس مو سم و او مشکل نه درلود، خو اوس په فرا کې زموږ له خبریال سره اړیکه سمه نه ټینګیږي. په دې اړه باندې یو مرکه لرو چې وسلوال طالبان څنګه کولای شي پراخې حملې وکړي. د ازادي راډیو خبریال د فرا د ولایتي شورا د سرچینو له قوله وایي وسلوالو تیر شپه له دوه خواوو پر ښار حمله کړې او جګړه هم روانه ده. په فرا او د هیواد په نورو سیمو کې د روزل شویو دولتي ځواکونو پر ضد په یو وخت کې د دې ډول پراخو حملو تنظیمول خورا زیات امکانات غواړي، خو آیا طالبان دا امکانات لري که څنګه؟ په همدې اړه مو د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي. احمد تکل سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې چې په نننۍ جګړه کې د ګډونوالو وسلوالو شمیر به د اټکل له مخې څو تنه وي او څنګه به مخ ته ځي؟
د طالبانو شمیر دوی داسې منظم فوج نه ده چې چا ته د میاشتې تنخواه ورکوي یا د په یو قرارداد کې د هر چا نوم لیکل شوی وي. دوی د خپلې خوښې کسان دي، راځي او ځینې کسان یې مشران وي، ځینې یې قومندانان وي، خو بیا عام افراد چې کوم دي څوک چې جګړه کوي هغه په خپله خوښه راځي، څه وخت تېروي، بیا هغه ځي، نور کسان راځي. کشمیر زرګونو ته رسیږي او په مجموع کې په ژمي کې د دوی شمیر کمیږي، په افغانستان کې او په ګرمیو کې زیاتیږي. نو اوس بیا دوی کوشش دا کوي چې یو ولایت ونیسي، ځکه چې ولسوالو نیول صحیح ده چې افغان حکومت دپاره یو نقصان ده، خو څنګه داسې ولسوالۍ شته چې هغه دوه کوټې لري او د دوو کوټو دپاره افغان حکومت ته ضروري نه ده چې په زرګونو پوج هلته واچوي یا سکیورټي واچوي. او د هغه دوه ولسوالو نه نه افغان حکومت کوم داسې تر عاید راځي نه کوم بل څه بلاس وردي.
که د وسلوالو طالبانو شمیر مثلا مشکل وي چې اټکل وشي، لږ تر لږه دا خو معلومیږي چې په یو سیمه مثلا دغه نن د فرا په حمله کې هغه کسان چې پر دولتي ودانیو په ښار کې حمله وکړه د دې شمیر څو ته رسیږي؟
د دې شمیر ویل شو په فرا کې د 1500 نه 2000 پورې رسیدلی شي، ځکه چې څومره دوی په لرې سیمو کې بیا لږ افراد ته ضرورت لري. کله سیمې ته نږدې کېږي که سب پوسه جنگ کېږي نو هغوی دپاره دوی ډېر افرادو ته ضرورت لري.
او یوسف صاحب، هغه وسله چې دوی کاروي او تجهیزات وسایل چې دوی له هغه نه کار اخلي او دا څه شی پکې شامل دي؟
دوی اکثره وسلې کلاشینکوف او راکټ او 2 ملي متره توپونه او یو څه داشکی هم د ځان سره لري، یعنی داسې نوي اسلحې لري چې وایي دا دوی استعمال کړي، بالخصوص د هوایي ځواک پر خلاف داسې قوت لري. خو برحال که ووایي چې پراه ولې دوی انتخاب کړل، پروا انتخاب د دوی لپاره په نظامي لحاظ باندې اسانه، ځکه چې دا یو ډیر لري پروت ولایت دی، د مرکز نه هم لري دی او په سیمه کې چې کوم ولایت دی د هغو مراکزو نه هم لري پروت دی. دوی پوهیږي چې که افغان ملي ځواکونه د ځمکې د لارې راتګ شروع کړي یا د هرات نه راځي یا د نورو ولایتونو نه راځي، هغه ډیره فاصله لري.
اوس پوښتنه دا ده یوسفزای صاحب چې په هغو ځایونو کې چې جګړه پیښیږي د افغانستان په هغو ناامنه ولایتونو یا ولسوالیو کې د افغان دولت نږدې لویې پوځي اډې چې له هغه ځایه خپلو سرتیرو ته مرسته ورسولی شي دا نشته داسې ښکاري؟
متاسفانه د افغانستان د ملي ځواکونو هوایي ځواک کمزور دی. دوی نشي کولای چې په ډېر اسانۍ سره دغه سیمو ته ورسیږي. مثلا همدا اوس که افغان ملي اردو ځواکونه غواړي چې د هوا د لارې راکته شي په داسې یو ښار کې چې دننه طالبان په زرګونو کې شمېر وي، د هوایي لارې ښکته کېدل ډېر مشکل ده. د دې نه علاوه طالبانو هم خپله ستراتیژي جوړه کړې وي. هغوی په دې پوهېږي چې زمینی ځواکونه له نورو ولایتو راځي، نو دوی د دیوال له مخکې د هغو د مقابلې دپاره هم په مخکې جنګیالي کېنولي یا ماینونه په سرکونو باندې ایښي، تر څو د دغه معاصره ځواکونو د معاصرې نه ویستلو دپاره هغوی څوکه کې. طالبان په دې پوهېږي چې دوی ولایت د ډېر وخت دپاره نشي ساتلی، خو برحال د طالبان دپاره، د دوی د روحیې دپاره، د دوی جنګي مرام دپاره دا یو ستر کار ورکوي چې دوی وایي چې وګوره موږ ولایت نیولی دی، ولو که د یو ورځې دپاره یې ونیسي. برحال د افغان دولت لپاره دا یو ناکامي ده چې دوی ولسوالۍ پرېږده او ولایت هتا نشي ساتلی.
د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مو خبري واوریدې. سمی یوسفزی وویل چې په فراکه کې دایشي تر یو نیم زور پورې طالبانو حمله کړې وي، او د دې خبره چې دوی غواړي د یو ولایت د سقوط لپاره هڅه وکړي، ځکه چې د دې خبره په خوا به د یوې ولسوالۍ سقوط د دوی په نظر سم کار نه ورکاو، او افغان حکومت هم د دې خبره چې په خوا به ډیره توجه نه ورته کوله، خو اوس دوی د فرا په ولایت باندې حمله کړې ده او دغه ډلیزه حمله کړې ده. د په فرا کې د ازادي رادیو له خبريال احمد شاه فطرت سره موږ هڅه کوو چې اړیکه مسمه ټینګه شي. هم د اوسم زموږ هڅه روانه ده، اشاره کوي چې احمد شاه فطرت پر لاین کې دی. فطرت صاحب که زموږ غاغوري لطفا خبري وکړي په فرا کې وضعیت څنګه دی، هم د اوس څه ویني تاسو ولته څه شي دی یالته؟
په فرا کې همدا ګړی هم د فرا د غربي خواته جګړه روانه ده، او په کوم سیمه کې چې موږ د ډز ژغونه اورېدل کېږي اوس هوایي ځواکونه الوتکې هم راغلي دي، ویل کېږي دوی هم مداخله غواړي چې وکړي. ولسوال طالبانو د ښار په لوېدیځه برخه کې د امنیت قوماندانۍ ودانۍ همداشان څنګ ته یې محبس ودانۍ په مرسرې کې نیولې او غواړي چې هغه محبس مات کړي، خو تر اوسه له امنیتي چارواکي وایي چې هلته نه دي ورننوتي او د کوشش کوي چې د هغه سیمې څخه هم لرې کړي. د ښار بله خوا چې د امنیت ملي خوا او د ښار ختیځې خوا کې دي، ویل کېږي په دې وخت کې کمانډویانو پوځي عملیات کړي او هغه سیمې ته یو اندازې تصفیه شوي او ورسوال شړل شوي دي. خو د ښار په لویدیځه برخه کې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده، او امنیتي چارواکي وایي چې تر څو شېبو به دا منطقې هم د ولسوال د وجود څخه پاکې کړي. همدا ګړی هم موږ د ډزو ژغونه هلته اورو.
بلی، فقط یو څه بل راته وایي چې په خپله فرا ښار کې کومې کومې مهمې سیمې دي، او په کومې سیمې تر ګواښ لاندې دي؟ تاسو د لویدیځې برخې یادونه وکړله، اصلا د ښار په اړه راته وایي چې څو څو مهمې سیمې لري او دوی په کومو برخو کې جنګ دی؟
بله، د شهر برخې په نامه د بارکافي یو سیمه ده، همداشان یوه څلور لارې چې د ګلانو د څلور لارې په نوم یادېږي، دا سیمه د شهر برخې ده. همداشان د امنیت قوماندانۍ څلور لارې او یو بل سړک باندې زراعتي په دې سیمو کې یو سوال همدا شیبه هم حضور لري او هلته جګړه روانه ده. دا سیمې چې دي تقریبا د شهر مینځ بلل کېږي، او د امنیت قوماندانۍ سره خو سل دوه سوه متره فاصله، او د مقام ولایت مقام سره هم تقریبا پنځه سوه متره فاصله به ولري. د شهر مینځ دی او ویل کېږي چې اوس امنیتي ځواکونه کوشش کوي دا ځای وباسي.
له چارواکو سره مو چې خبرې وکړلې، کوم چارواکو وویل څه درته وویل چې دوی څه کوي؟ بالاخره تازه ځواکونه ورسیږي که څنګه د کومک لپاره؟
بله، تازه امنیتي ځواکونه هم ویل کېږي چې کوماندو راغلي دي، او نور ځواکونه هوایي ځواکونه هم رسېدلي. دوی وایي چې د تازه ځواکونو په رسېدو سره دوی غواړي چې پراخ عملیات وکړي او د دې سیمو د کسان وباسي.
بله، زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې له فرا نه موږ ته همدا شیبه په ژوندۍ بڼه باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریال هلته د فرا د امنیتي پیښې درامنځته شوې امنیتي پیښې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکوي. په فرا کې په فرا ښار باندې ډلهییزه حمله د طالبانو روانه ده، ځینې سیمې د خبره د راپورونو په اساس هم د اوس د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. افغان پوځیان وایي چې تازه ځواکونه ورسیږي، او هوایي بمباري هم په ځینو سیمو باندې پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په دروش پګنې منځنۍ صفه او فم سلا شرپین زباندې غواګیاست. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار په وړاندې هیڅ خنډ نشته او دغه پروژې کارونه په نورمال ډول مختزي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی د سیشنبه پورس په کابل کې ویناست ته وویل هغه راپورونه سم نه دي چې ګنې د ټاپي پروژې کارونه له ستونزو سره مخ شوي. لبلې خو د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان بیا د ټاپي پروژې په وړاندې امنیتي ستونزې له لویو ننګونو یادوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي توافقاتو په اساس او له تطبیقاتي او عملیاتي پلان سره سم مخ ته ځي او په جدي ډول ترې څارنه کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي د سه شنبه پر ورځ په یو خبري ناسته کې د دغه پروژې په وړاندې خنډونه رد کړل او همدارنګه ډاډ ورکړ چې د ټاپي پروژې کارونه په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګ لري.
د پروژې ټوله انجینري تکمیل شوې ده. د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې کوم برنامه لري، تطبیق برخه کې کوم پلان تر هشوه دی او تطبیق برخه کې کوم تعهدات سپارل شوی هغه عملی کوي. په دې برخه کې تر اوسه پورې مونږه خبر مختګونه درلودل.
خغلی مطفی ویل حکومت د ټاپي پروژې د کارونو پرمختګ لپاره بیلابیل ناستې تر سره کړي او د پروژې ته پرمختګ لپاره بحث روان دی. دغه وزارت وایي ډیر شر به د ټاپي پروژې د کار ورجبې لپاره یو پلاوی هرات ته واستول شي تر څو د پروژې د کار پرمختګ نه سره نه وکړي. د ټاپي پایپ لاین د جوړولو چارې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا په هرات کې پرانستل شو. ولسمشر غنی د ټاپي پایپ لاین د پرانستې په مراسم کې ویل چې دغه پروژه نه یوازې برېښنا او ګاز انتقالوي بلکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. خغلی غنی ټینګار کړی چې د پروژې په عملي کېدو کې هیڅ ډول بېغوري ونه شي. ټاپي د پایپ لاین یو ستر اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز له 1340 کیلومتره اوږد پایپ لاین کې د افغانستان له لارې لومړی پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. د دغه پایپ لاین لري د کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز پاکستان او هند انتقالېږي او د دغه ګاز د لیګ لري افغانستان هر کال شاوخوا 400 میلیون امریکایي ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي. که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د پروژې د پلي کېدو ډاډ ورکوي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روانې نام نه او په حکومت کې د فاسدو کسانو موجودیت د دغې سترې پروژې د پرمختګ په وړاندې سترې ستونزې او ننګونې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په ازادي راډیو ته وویل
دغه پروژې چې حکومت وایي چې مونږ د دې په پیشرفت کې روان یو کار روان دی، خو هغه چې دې پروژې په وړاندې خان دی هغه نامني ده، لکه تاسو ګورئ چې د فراه په ولایت کې دغه ستونزې منتخ شوي دي.
د راپورونو له مخې ټاپي پروژه په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي او بیا پاکستان او ورپسې هند ته رسیږي. خغلی سیدی د دغه پروژې د بشپړ تطبیق لپاره په هیواد کې امنیت او ثبات مهم بولي او وایي چې له هغو سیمو چې دغه پروژه تیریږي د سیمې خلک باید دغه پروژې په بریالیتوب کې له حکومت سره اړینه مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فلسطینیان نن په غزه کې د تیر ورځې هغه قربانیان چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په قهرجنو مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. د راپورونو له مخې نن په غزه کې د اسرایلی پوځ د اسرایل له پولیس سره وضعیت آرام دی، خو ښایي نن د ورځې په وروستیو کې بیا فلسطینیان مظاهرو ته مخه کړي. فلسطینیانو د نن ورځې لپاره چې دوی نکبه یا غمیزه بولي له تیرو شپږو اونیو راهیسې مظاهرې کړي. نن د اسرایل د تاسیس له اویایمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د ډزو او اوښ کې بهونکي ګازو د استعمال په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر شپېتو تنو ته ورسید. د رویترز اژانس د راپور له مخې د دغه خونړي تاوتریخوالي وروستۍ قرباني یوه اته میاشتنۍ ماشومه وه چې په غزه کې د اسرایل له پولیس سره د یوه درول شوي اعتراضي کم دننه مسموم شوي وه او تېره شپه یې ساه ورکړه. په دغو خونړیو مظاهرو کې د اسرایلي پوځیانو د ډزو او د اوښکې بهونکې ګازو د استعمال په نتیجه کې نور له 2200 تنو زیات ټپیان شوي دي. فلسطیني مشرانو پرونی نښتې قتل عام بللي او نړیوالو د اسرایل هغه تکتیک چې مظاهره کوونکو ډزې کړي غندلې او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اسرائیل ویلي چې د خپل پولو او ټولنو د خوندي کولو لپاره خپل ځان دفاع کړې ده. د هغه کلک ملاتړي متحده ایالاتو بیا د دغه دریز ملاتړ کړی او دواړو ملامتي پر حماس ډلې چې لڅ باندې ویل سیزې پر غزې کنټرول لري اچولې ده. واشنگټن دغه راز په ملګرو ملتونو کې د هغې اعلامیې مخه هم ډپ کړه چې د کویت لخوا وړاندې شوي او پکې د ملکي فلسطینیانو د وژلو په اړه د قهر او خفګان د څرګندولو ترڅنګ د دغه خونړي تاوتریخوالي په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه شوې وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کویت په غوښتنه نن په غونډه کې دا مسله وڅېړي، خو د فلسطین په اړه د امنیت شورا مخکینۍ غونډې ته په پام سره داسې نه برېښي چې هغه د پام وړ لاسته راوړنې ولري، ځکه د فلسطینیانو د اعتراض په اړه د تېرې مارچ د میاشتې د ورته غونډې په نتیجه کې نه د ګډې اعلامیه او نه هم د عملي اقدام څرک ولګېد. د امنیت شورا د دو غړو ډیپلوماټانو ویلي چې تر اوسه د یوې اعلامیې د خپرولو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په ټولو فلسطیني سیمو کې عمومي اعتصاب او درې ورځنۍ ملي ویر اعلان کړی دی. دغه راز د دې ویر شته چې نن به د نکبه یا د غمیزې د ورځې په مناسبت چې فلسطینیانو ورته له څو اونیو راهیسې تیاری نیولی، فلسطینیان بیا پراخې مظاهرې وکړي. دا هغه ورځ ده چې له نن څخه اویا کاله پخوا په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل دولت تاسیس شو، له عمله په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو اصلي سیمو وشړل شول. اسرائیل بیت المقدس د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړ چې پرون نږدې متحد امریکا هم پکې رسما خپل سفارت پرانست. د فلسطینیانو د پرونیو قهرجنو مظاهرو یو مهم علت هم همدغه د سفارت پرانستلو، ځکه فلسطینیان ختیز بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پلازمینه بولي.
ازادي رادیو ته غوښتست و موریدل چینن په فلسطین کې د هغو خلکو مړي خور د سپارل کیږي چې پرون په خارجون مظاهرو کې د اسرائیل د پوز لخوا وشتل شوې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړې له کبله تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي. د دې ادارې په وینا پر دې سربیره چې د مالي مرستې له کمښت سره مخامخ دي، د کوچنیانو د ژوند د کچې لوړولو ته ژمن دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له مرکزی افریقا نیولې تر جنوبي سودانه او له سوریې نیولې تر افغانستانه کوچنیان په دوامداره توګه تر حملو لاندې راغلي دي. د دغې ادارې یو بیان فریدون آریان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو درو میاشتو کې تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي دي.
ماشومان ساتنه در ټولو مهمترین کار دی او د انساني بشري حقوقو تر ټولو مهمترین اصل دی چې هغه باید په پام کې ونیول شي چې ماشومان تحفظ باید وشي، هغوی ته ضرر ونه رسیږي. د ماشومانو ساتنې لپاره ګامونه واخلي او پرې نه وي چې ماشومان د طبي جګړو قرباني شي یا د هغوی نه د عسکر په توګه پاده کول وي یا هغوی ته نور ضررونه ورسوي.
د شاغلی اریان په وینا یونیسف ته عامه پوهاوی په خاطر د افغانستان له دینی عالمانو سره کار کوي چې د هغوی لپاره د انساني او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره په جګړه کې پر شکیلو لوريو ژغوسي او په جګړه کې کوچنیان له قرباني کېدو وژغورل سي. د سه شنبې په ورځ د یونیسف له دفتره په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې دغه ادارې سش کال د هغه مقدار چې ورته اړتیا ده یوازې 14% مالی مرستې ترلاسه کړې دي. د اعلامیه په وینا دا د مالی مرستو کمښت شي، خو بیا به هم دا اداره د کوچنیانو د واکسیناسیون له د هغوی د ژغورلو شونځو ته د هغوی د لیژلو او داسې نورو برخو کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف وایند فریدون آرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل:
موږ په دې ډاډه یو چې زمونږ نړیوال ملګري او زمونږ کوم پنچر چمتو کوي هغه منطقونه موږ په وګړو هم سوالار دي او په دې کوم وګزلاره یا کوم بیدار چې موږ لرو د هغې لپاره هم دوی کوښښ کوي چې زمونږ اسانتیاوې موږ ته برابرې کړو، شکل نور ماشومانو ته هم موږ
د یونیسف د اعلامیه له مخې په ټولو نړۍ کې له 50 څخه دوه کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د ښوونځي په عمر برابر په درو کې یوه برخه کوچنیان ښوونځي ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوښتل ځین اوریدونکو د افغان بي سي ام اس ام 713 لاري موږ ته ځین اسمي سونه را لګلې دي. لا غېړلې اج شمس الحق د هلمند سنگینه لیکلې د طالبانو او دولت څخه مغوښتنه ده چې سول او کی د پیوبل سیمه کې هم لیکلې دي چې د هلمند ګڼ طالبان د فراد جنگ لپاره ورغلې دي. عبدالباری اکبر دوست د فرال بکوالی کلی د طالبان او دولت څخه مغوښتنه ده چې نور اوربند وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي 713 د لارې مکتیسی میسونه راوستوي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ازادي راډیو د خبريال په حواله په فراه شار شاوخاته جګړه روانه ده. جنگ ډیر د فراه په لویدیزو برخو متمرکز دی. د ازادي راډیو خبريال وای د فراه شار لویدیزه برخه چې مهم امنیتي ادارې لکه امنیت قمنداني او محبس پکې دي د وسوالو طالبانو په محاصره کې دي. خو د ازادي راډیو خبريال وای چې سیمه نوي امنیتي ځواکونه ورسېدل دي او د ورځې په جریان کې بمبارد هم شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی استاذ دفتر وایي د اداري فساد پر ضد مبارزه نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل. د اداري فساد سره مبارزه ته د افغانستان تعهد څرګندوي. د یوناما رپورت نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژي تر امره تر سرلیک لاندې خوشو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزه لپاره د حکومت پر هڅو متمرکز دی. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له طالبي به د بیت المقدس ښار ته ولېږدول سو خواشني څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک کړي. په بغلان کې د خواجالوان پر بیدیا سیل راغلی چې لامل یې 15 تنه مرسوي او 18 کورونه ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره خپل مامورین دشت خواجالوان ته استول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن ماخوستن د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست له مشرې فدریکا موغرینی سره وګوري او بیا به د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري. دوی په بروکسل کې سره ګوري او پر دې خبرې کوي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه څنګه وژغورل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقه په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري کړې دي.
اوس هم مرزي احمد زید سپورت نړۍ خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو درې لوبغاړو د سرو زرو مډالونو په ګټلو سره نن له پاکستانه هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د اے ایف سی سازمان فنی مرستیال صدیق نوري نن آزاد راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو هر یو نصیب الله ترابي په 80 کیلوګرام وزن کې، صفی الله محمدي او عبدالغیاث په 30 کیلوګرام وزنونو کې خپل پاکستانی سیالان مات کړل، خو یوازې شفیع الله سلطانی له پاکستانی سیال څخه ماتې وخوړه. ښاغلی نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنز د چیلنج کپ د سیالۍ د مې په 10 نیټه په پاکستان کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو پکې ښې لاسته راوړنې درلودې. په هرات کې نن د تکواندو رمضان جام سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې وې، د ځوانانو او تنکې ځوانانو په ګډون څه باندې 130 لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالۍ د تکواندو د فدراسیون لخوا د یوې ورځې لپاره په هرات کې ترسره شوې. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن کلکتا کینګ نایټ رایډر او راجستان رایلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. له دې وړاندې د تیرې شپې په لوبه کې بنګلور پنجاب لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس بنګلور لوبډلې وګټه او د توپ چونې پریکړه یې وکړه. پنجاب لوبډلې د سیالۍ په 16 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او بنګلور لوبډلې ته د 9 منډو هدف ورکړ چې یو هدف بنګلور لوبډلې د سیالۍ په هم ورکی پورا کړو او دغه سیالۍ په خپل نوم کړه. د سپورتي خبرونو پای.
او روسي راپور دا چې د افغانستان د امنیت د خوالي او د دې هیواد د سیاسي په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګېدل د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژۍ اساسي اهداف بلل کیږي. خو لکه رئیس دا ستراتیژۍ اعلان شوې د افغانستان امنیتي وضعیت پر کوم لور روان دی؟ د افغانانو ژوند د پخوا په پرتله څومره مسون دی؟ په روسي نه هم میاشتو کې چې د امریکا ولسمشر نوي ستراتیژۍ اعلان کړي، د افغانستان د سیاسي ثبات او امنیت د څرنګوالي په اړه د فرشتې جلالزی رپورټ وغوښته.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله بس پیدار مانی کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان امنیت په شسی او د افغانانو د ژوند پر ټولو اړخونو به د نوې ستراتیژۍ مثبت اغیز ولیدل شي.
با اعلان پالیسی جدید نه تنها که در افغانستان شرایط امنیتی تغییرات مثبت مردم ما شاهد خواهد بودن، که تغییرات مثبت روی تمام جنبه های زندگی مردم افغانستان تأثیر خواهد داشت.
د امریکا جمهور رئیس تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه، خو له هغه راهیسې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ژوند په ارتباط څه ډول پرمختګ شوی دی؟ د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې وسوال طالبان ظاهراً له سولې سره علاقه نه لري، د افغانانو قتل عام روان دی او دی د حکومت د یوه مشر په توګه روان وضعیت د شرم وړ ګڼي.
آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم؟ یعنی قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما رو ما به خوشدار داد.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د استراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې دوی به په افغانستان کې د روان کړکیچ د ډیپلوماتیک حل لپاره هڅې کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستان یو وار بیا په افغانستان کې د پټیدو ځای پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یو رپورټ په حواله د روان میلادي کال د پایل په دریو میاشتو کې په افغانستان کې لښته لږه 230 تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل سوي دي. د دې رپورټ په حواله د جنوري له میاشتې د مارچ تر میاشتې پورې 1415 ملکي افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د اپریل په 15 نیټه د خپلو تازه عملیاتو د پایل اعلان وکړ. د هغه راهیسې تقریبا هر ورځ په کابل او ولایتونو کې خونړۍ چاودنې، حملې او وسوالې نښتې کېږي چې اکثر قربانیان یې د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک دي. وروستۍ حمله په جلال آباد ښار کې د مصطوفي پر دفتر وسوه چې د چارواکو په وینا 10 پکې ووژل او تر 30 زیات کسان پکې زخمیان سو. د جرمني خبري اژانس وايي په فرا کې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو 30 غړي د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او ګنچمیر نور زخمیان سو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړی سالم محمد صالح وایي چې لښته لږه د کابل ښار امنیت هم د ډاډ وړ نه دی او خلک ورځ په ورځ پر امنیتي ځواکونو او حکومت زیات بې باوره کیږي. په افغانستان کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو او د امنیت د خرابېدو یو دلیل د دولت په مشرتابه کې اختلافات بلل کیږي. سالم محمد صالح وویل د حالاتو د بدلون لپاره باید سیاسي مشران خپل ناندرۍ وخوا کړي او د ټولو د ګټې لپاره کار وکړي.
او دغه مونږ د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نه شي، مطالم خپل سر مؤسسه ته تللی نه شي. دغه حالات په دغه رقم وي، زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی.
د کابل ښار اوسیدونکو هارون ناصر او میرویس سلامزوی ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هر شی باید د امکان شته چې یو پی خراب منځته شي.
حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وزم یو خونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ یوه اساسي برخه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پر ځان زیات متکي سي. په دې اساس په افغانستان کې میشت امریکایي سلاکاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو چټکولو، د هغوی ښه تجهیز، د هوایي ځواک پیاوړي کولو او د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو روزلو ته اولویت ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په وروستیو کې د کانګرس استماعي غونډې ته په وینا کې ومنله چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی او د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې زیاتې شوې، خو ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه روزل سوي او د نړیوالو سلاکارانو په مشوره جنګیږي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تیرونی په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیت خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان په جګړه کې میدان نسی ګټلی او د نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ښه روزنه ټینګار وکړ.
Part of bringing on military pressure, we are working to double the size of Afghan special operations forces.
د پوزي فشار ته زیاتول لپاره هڅه کوي د افغانستان د پوز ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس شمیر دوه برابر او د افغانستان د هوایي ځواک شمیر درې برابر زیات کړو. موږ د مخدره موادو د قاچاق پر لارو هم حمله کوو څو د طالبانو مالی سرچینې بندي سي. موږ به پر وسوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې د فشار ترڅنګ ټولنیز او سیاسي فشارونه هم زیاتو څو هغوی مجبور سي چې له حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي او د افغانستان د ولسمشر د سولې سخاوتمندانه وړاندیز ومني. خو یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر بهرنیو استخباراتي ډلو او حکومتونو لاس درلودلو د جګړې بودونه زیات کړي. د سیاسي چارو یو څارونکی باری عارض وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د استخباراتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. باری عارض وویل چې نړیواله ټولنه چې د امریکا متحده ایالات یې په سر کې دي باید له نړیوالو تروریستي ډلو سره د مبارزې بوج چې پر افغانانو پروت دی ورسره پورته کړي.
خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی. ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی. دوی باید د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي. بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بې تفاوته نه باید واوسي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د مې میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان په اړه په یو رپورټ کې وویل چې پر ملکي افغانانو د حملو له زیاتېدو سره د افغانستان خلک په بېساري ډول په کمزوري حالت کې دي او ډېرو ابتدایي مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقونو د څارنې سازمان رپورت په 9 پاڼو کې خپور شوی وایي چې پر ملکي وګړو د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانان د امن هیڅ ځای نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په دغه هیواد کې د رواني سیاسي بې ثباتۍ پړه یو پر بل ور اچوي، په لنډ وخت کې لږ تر لږه د افغانستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو د امریکا د نوي ستراتیژۍ اغیز ډېر څرګند نه لیدل کېږي. خو وبکتل سي چې په اوږده موده کې د افغانستان د امنیت او د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره څومره موثریت لري.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. پدیله چرو او جوړوسی زه فرشته مرسلم او د نیمینړی د خبرونه چې افیسا کب جوړه کړي ترته وړاندې کوم. خځوته ځنګړی سمپوزیمونه د دوی لپاره څه اهمیت لري؟ آیا د دې سمپوزیمونو باسونه کولای شي د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي؟ په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس، لومړی میرمنې او په کابل او ولایتو کې به د فعال میرمنو خبري واوري. د اوریدلو بلنه درکوم. درنوردونکو کته هم په ورسته یو کلونو کې افغان مرمنو ته تاریخ واحد ازادي او اساسي حقوقونه ورکړل شوی او لنارینه سره یو ځای د افغانستان د آبادی لپاره په مختلفو برخو کې فعالیت کوي. خو د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې هم شته. په افغاني ټولنه کې د نارینه وو په څیر ښځو ته هم حقوقونه نه دي ورکړل شوی. خو د دې ترڅنګ داسې مرمنې هم لرو چې په مختلفو برخو کې کار کوي او ټولنې ته ګټورې ثابتې شوې دي. یو مثال کولای شو د ښځو په 5 سمپوزیم کې د دوی پراخ ګډون یاد کړو. دا سمپوزیم چې د مسؤولو وګړو او ځواب ورکوونکي حکومت په ګډه همکاري د سالمې ټولنې ښکارندوی دی په نوم د غوی د میاشتې په 18 نیټه جوړ شوی و. جمهور رئیس غنی، لومړی میرمنې رولا غنی، د کابینې یو شمیر غړو، سفیرانو او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. جمهور رئیس غنی د اساسي قانون په عملي کولو او په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ښځو په نقش او ونډې ټینګار وکړ.
تر هر څه اول له ټولو هغه ادارو او کسانو نه مننه کوم چې ښځې د سولې قاصدانې په نوم سمبوزیم دایر کړی او دغه ډېره مهمه او ضروري غونډه رابللې ده. د لومړۍ میرمن له دفتره د ښځو چارو له وزارت، خارجه وزارت، د سولې له عالي شورا، د افغان ښځو له شبکې، صنایع انکشافي سازمان او نورو ادارو مننه کوم چې د دغه سمپوزیم په جوړولو کې برخه اخیستل. کور مو ودا. دغه راز په کابل کې د ناروی امریکا سفارتونو، اروپایي اتحادیه، نمننه کوم چې لدې سمپوزیم سره مرسته کوي. د صدر اسلام په تاریخ کې وینو چې مسلمانو میرمنو د هغه حقونو په برکت چې د اسلام مبین دین ورکړی و په اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ژوند کې فعاله برخه لرله. د اسلام په صدر کې د پاکو بیبیانو لستر نقش څخه هیڅ څوک انکار نشي کولی. د افغانستان په تاریخ کې هم وینو چې کله ښځو د تعلیم او کار فرصت موندلی نو د ګوهرشاد بیګم او نازو انا غوندې شخصیتونه پکې پیدا شوي دي. دا عجبه ده چې هم د میرویس بابا مور او هم د احمدشاه بابا مور تحصیل درلوده او نن مخبل جنکیو ته تحصیل نه ورکوو. په تیرو لس پنځلس کلونو که چې افغان میرمنو کومې کامیابۍ ترلاسه کړي تر ټولو لوی علت هغه فرصت ده چې د اساسي قانون په برکت دوی ته مهیا شوی ده. دا د قانوني حقونو برکت ده چې افغاني میرمنې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي ژوند کې تر پخوا ډېرې زیاتې فعالې دي. خو له بده مرغه تر اوسه لا د ښځو د حقونو په برخه کې تر هغه څه چې شاته پاتې یو چې زموږ د اساسي قانون غوښتنه ده. خو په دې کې شک نشته چې د اساسي قانون د پوره تحقق لور په حرکت کې د دې ټول ولس اجماع داده چې اساسي قانون د تطبیق سي. موږ بله مفکوره نه لرو، بله ایدیولوژي نه لرو، یوازې او یوازې په اساسي قانون باندې درېدلي. ښځې د روانې تحمیلي جګړې لوی قربانیان دي. دوی د جنگ عاملان نه دي، خود جنگ شهیدان دي، د جنگ زخمیان دي او د جنگ مهاجران دي. په کندوز کې یوی خسی یو پلاوی تا چه مالی گلی و وی ویل ده جنگونو للاسا دریز لبی کورشو او طول وسایل می للاسا ورکل. ده پختن وکلا چه اغا با کم وقتی چه خپل کور او خپل وسایل ساتلش. دا ده افغان ده هر خسی درد ده او دا درد ده باید پاید تکه کیدو. تاسه نن پا حقیقت که ام ده پختن تا ده زواب لپاره را طول شوی از او دا دیر مقدس او انسانی هدف ده. ده سول پبارکه ده خزو بس او ده سول لپاره ده خزو اقدامات په دی دلیل هم دیر طبیعی او لازمی کاری چه خزه په فطری او تاریخی لحاظ ده سول او جواند خدمتگاران او مدافعان دی. زموگ پخپل فرهنگ که حق ادبیات چه خزو ایجاد کرده ده ده خشونت شدید مخالفت بکی کهگی. لنده و ننیوله تر داستانو پوری و گوره ده خز ادبیات ده عدالت غک ده، ده سول غک ده، ده زواند غک ده. مخالفت بکی کهگی زموک پتولنه که ده یو عام رسم ده چه خز قرآن عظیمشان را واخلی او قاتلانو تیونیسی چه قتل مکوی. دا خزی دی چه قرآن کریم دی مقتول کور تولی او دی مقتول کورنی لبدل اخیستلو را گرزوی. په تیرو شپارلس کلونو که دی جهل او جنگ دی پیروانو لمخالفتونو او خندونو سرسره افغان و میرمنو دی شوان په هر میدان که دی فخر ول پرمختگونه کردی دوی اوز خپل واضح دریز او خپل آواز لری. دی خواب نسبت د دوی ظرفیت ډیر زیات او د دوی تجربه عظیمه ده. او همدارنګه والم د لومړی میرمنې نه مننه وکم چې یو ډیر واړه دفتر سره د اورېدلو او د خبرو اترو یو ځای برابر کړ. هغه سیاست نه کوي، هغه تاسې په خدمت کې ده.
دا چې د ښځو د پنځم نړیوال سمپوزیم هدف څه و، په دې اړه لومړی میرمن روح‌الله غنی وایي:
هدف از تشکیل سمپوزیوم ها این است که زنان از نکات دور دست کشور با کابل آمده.
ده سمپوزیوم لر جوړول نه مخداده چې میرمنې لرو پرتو سیمو څخه کابل ته راشي او په مسایلو خبري وکړي چې ژوند ته ډېری مهمه دي.
په تیرو دوو کلونو کې زموږ نړیوالو دوستانو د دې سمپوزیم مالی او مانوي مرسته وکړه. له نیکه مرغه سږ کال دا مسؤلیت د افغانستان حکومت په غاړه واخیسته. موږ ورو ورو د داسې سمپوزیمونو په جوړولو کې په خپلو پښو درېږو. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسا وایي په داسې سمپوزیمونو کې د ولایاتو د ښځو ګډون او په مستقیمه توګه لومړۍ مېرمنې ته د خپلو ستونزو رسول د دوی د ستونزو په حل کې ډېره مرسته کولی شي. هغه وایي تیر سمپوزیمونه د ننګرهار د مېرمنو لپاره ګټور تمام شوي دي.
څرنګه چې تاسو څو ورځې مخکې ولیدا په کابل کې په مرکز کې پنځم سمپوزیم په ارګ کې دایر شو او دا د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه حتی د ولسوالۍ نظمون خویندو پکې اشتراک کړی چې دغه سمپوزیمونه د ښځو د اقتصادي توانمندۍ لپاره دغه او د ښځو د ژوند د بهبود په خاطر باندې په ټولو عرصو کې اجتماعي سیاسي اقتصادي په ټولو عرصو کې د دوی مشکلات لومړی مېرمنې واورېدل او دې کې د جمهور سره شریک کړي او دې کې عملي ګامونه اخیستي دي. په نور سمپوزیمونو کې خو دې کې وتاونه چې شاید عملي ګامونه واخلي. یو خو پر دې ډېر خوشاله چې د ارګ ترمنځ او د نور ولایتونو ترمنځ در ولسوالۍ ترمنځ دغه د خزینه او د لومړی مېرمنې دغه فاصلې راکمې شولې. وخت په وخت خزي غواړي ارته د ولایتونو او په دې حق له سمپوزیمونه دایره چې د ښځو توانمندي د مختلف برخو کې او د دې مشکلاتونه اوري. همداسې په معرف ته، صحت ته، د ښځو حقوق او عدالت ته لاسرسی نو په دغه ټولو برخو کې لومړی مېرمن زمون سره همکار ده. موږ سره هلې ځلې کړي په دې برخه کې سمپوزیمونه دایر کړي دي. نور مخکې څلور سمپوزیم هم ښځو ته یو خاص جرأت ورکړی دی. ښځو د ښځو حمایت کوي، نه تنها د مرکز د ښځو بلکې خپل حمایت یې ولایتونو ته غځولی دی، ولسوالۍ ته غځولی. د دوی ستونزې اخلي او عملي ګامونه ورکوي د دوی د ستونزو په حل کې.
خو خلک په ځانګړي توګه ښځې تر کومه حده په دې باور دي چې داسې سمپوزیمونه به د دوی ستونزې حل کړي او په دې سمپوزیم کې هغه مسایل چې باس ور باندې شوی د ښځو په ژوند کې به څه تغیر راولي او روچ خلک څه وایي.
نوم سناسته، محصل سال چهارم هستم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی. سمپوزیمی که دایر میشه فایدهش تا حالا ما ندیدیم. اهداف را که
نوم سناده او یو خصوصي پانتون د څلورم کال ماسلیم دا ډول سمپوزیمونه چې دایریږي موږ تر اوسه ګټه نه ده لیدلې. کوم پروګرامونه چې دوی لري عملی کېدل ډیر وخت نیسي. ښځې ډیر ستونزې لري هم په اقتصادي او هم په امنیتی برخه کې. دوی په داسې مسایلو کار کوي چې هغه د اوس وخت ستونزې نه حلوي.
نام مدینه است، کارمند یکی از مؤسسات غیر دولتی و ما خوشبین هستم به اینکه زنها هنوز هم با وجود مشکلات که در افغانستان است میتونن که از ولایت سفر کنن به کابل.
نام مدینه ده دیوی غیر دولتی اداره کارکونکیم. زدی تدیر خوشبینه ایم چه پدی شرایطو که میرمنی لولایتو سخه کابل ترزی او پا سمپوزیمونو که گردون کوی. کلا چه دوی بیرت خپل ولایتو تدزی کولیشی چه نورو میرمنو سر هم خپل تجربه شریک کری. په افغاني ټولنه کې د دې ترڅنګ چې کمې ښځې کار کوي بیا هم په کورنۍ او له کوره بهر لکه په دفترونو، سمپوزیمونو او نورو حرکتونو کې د ښځو کار او ګډون نشو هیرولی. په داسې یوه ټولنه کې سمپوزیمونه او د ښځو لپاره نور حرکتونه څومره ګټور تمامېدلی شي چې ښځې د مسؤولو وګړو په توګه په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي. درنو اوپنکو د نیمه نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه شو وخت.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. پام کوئ چې تذکری مو کلاکی وساتئ. ایله چې اوسې د قدر او قیمت وخت راغی. څومره چې ورځ انتخاباتو تلنډیږي همدومره د تذکرو بایم زیاتیږي. لکه صبرانو او غلونه ساتئ ټول سردرد پسې ګرځي. د خبرونې په پیل کې مو یو وزارت ته بیایو چې پوښی چې هلته د انتخاباتو خبرو څومره اثر کړی دی. اجازه ده؟
وزیر صاحب نشته. د چا سره د کار دی؟
له وزیر صاحب سره. چیرته دی؟
د وزیر صاحب زوی پارلمان ته کاندیدیږي. دا غل پر لکه چې تذکری راټولوي.
دلته چیرته تللی که کوم ولایت ته؟
ولایت ته غریب کلا تللی شي، همدلته به کومې ناحیې ته تللی وي.
په ځای څوک کار کوي؟
موین صاحب مسلکي په ځای سرپرست دی، هغه ته ورشه.
انتخابات به بیا د دفترونه له کاره وباسي.
رښتیا وایي چې له کله د انتخاباتو غږ شوی بیا د چا سر په کار نه دی ټیټ شوی.
ویان دی شته که
نه؟ نه، د هغه هم پلار کاندیدیږي، هغه ته تذکیرې راټولوي.
نو سکرتر چیرې دی؟
د سکرتر مور کاندیدیږي، هغه هم په دغه غم اخته دی.
چیرته ځې؟ موین صاحب مسلکي ته مې د عریضه ورکوم چې امضایې کړي.
موین صاحب نشته. د موین صاحب ورور پارلمان ته کاندیدیږي، لکه چې په تذکرو ټولولو پسې تللی.
پر ځای څوک کار کوي خی؟
موین صاحب درې سرپرست کړی و، خو هغه هم د زوی د وکالت په غم اخته دی. له هغه سره سهار وختي وتلی سي، چېرته به تللی وي؟
نو د هغه پر ځای به هم بل څوک کار کوي که نه؟
هغه لکه چې په خپل ځای د خریدارۍ امر صاحب سرپرست پرې ایښی و. هغه چې ولیدل چې ټول وتلی دي، هغه هم لاړ. وایي ځم له منډۍ نه کور ته سودا وړم.
نو زه اوس څنګه وکړم؟
د وزیر صاحب پیاده ته ورشه، هغه به کومه لاره در وښیي.
ښه، سمه ده. که دې لومړی ځان را وپېژنې نو خوشحاله به شو.
زه خاورې جان محمد، ولد خان محمد، د متروبس یو تن احتمالي کلینر.
له څه وخت راهیسې د کلینري پیل کړې ده؟ که په دې هکله رڼا واچوې.
له عسکري چې خلاص شوم نو د کلي په یو چکله موټر کې کلینر شوم، او دا ځکه چا چې به د چکلي کلینري کړې وه نو بیا به یې په کلینري کې په سر نر نه درلوده.
له چکلي مو مطلب څه شی ده؟
چکله به یې پخوا ګاز یا ماز لارویو ته ویل، چې په زیاترو کې به یې له غرو تیږې راوړې.
ښه، نو بیا تر څه وخته کلینر وي؟
بیا یو وخت د مونږ د کلي مامور همدلا په برقي موټرو کې کلینر مقرر کړم، ځکه چې هم مې د کلینرۍ ښه سابقه درلوده او هم یې په امتحان کې کامیاب شوم.
نو موټروانی دې ولې نه کوله؟
ځکه چې موټروانی مې نه وازده.
دا څه وایي؟ او اوس راځئ د ښار یوې کوڅې ته لاړ شو.
تذکره اخلو، تذکره زړی وي که نوی؟ نوی په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکره اخلو، تذکره.
وانجلی، دا څه شی راغلی؟ څه وایي؟ وایي تذکره اخلم. نو تذکری کافی اخلاب؟ نو تذکری کلی تو خرطایی؟ نو پایگام تا ودری چه برشم؟ تکی نزه ورزم، گورم ای
نخلو تذکری زریوی کنوی.
وارو را دا چه شای اخلایی؟
خوری تذکری اخلو، والا که ناره و کنه.
تذکری اخلو، تذکری
کافی کوی و او اصلی بیرت در کوو. تذکره په لس ډالره.
نو په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکره اخلو، تذکره.
والله کله په زوره غږ وکه.
ښه،
تو درې چې یو دروغ خورته وایم چې څه وایي؟
خورې څه چورت وهې؟
له تا مخکې یو بل وکیل راغلی و، هغه خو ویل چې تذکره په شل ډالره اخلو.
والله که بل خواته هم غږ وکه، هغه به کوم یو بل وکیلي اداري فساد به یې کړی وي چې دومره پیسې لري. څوک له لس ډالره پورته یې نه اخلي. والله که صحیح غږ کوه.
تذکره اخلو، تذکره زړی وي که نوی؟ نوی په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکره اخلو، تذکره.
قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د ښار په لویه څلور لارې کې یم. هلته یو تن ترافیک خرګاډی درولی، راځئ چې وګورو چې اصلي خبره څه ده.
والکه، ولې دې دا خرګاډی د واټ په منځ کې خوځولی دی؟ آیا ته دغه بیروبار نه ګورې؟
څه په کومې بوزم؟ زه ته ووایه،
اسناد لري؟
و اسناد لرم.
او بس شابه، هلاله.
اخله دغلی
دا خو د تذکره ده.
صاحب خود څه غواړې؟
د خره اسناد دې راوخی. د خره؟
د خره اسناد؟
او د خره تا ته لکه چې خپل خر خر نه ښکاري. ها
خره ته کله څوک تذکره ورکوي؟
ولې جالی به دې ورته جوړه کړې وه.
جالی؟
او جالی خلک اتلس تذکرې جوړوي او ته یې وخره ته نشي جوړولی.
سمه ده ورته جوړه به یې کړم.
زه یې اوس غواړم. اوس
اوس خو نشته راسره.
نو چې اسناد نشته جیب خو دې شته کنه؟ او که جیب هم نه لرې؟
صاحب څلور جیبونه مې دي.
چخو والا ډېر ساده سړی. پیسې په کشته او که نه؟
وو صاحب
بلای وو صاحب خو راوباسه کنه؟
د څه لپاره یې راوباسم؟
او ساده جریمه یې جریمه. په خبره پوهېږي او که نه؟
څومره جریمه یې؟
سل افغانۍ ته او دوه سوه افغانۍ د خر.
نو خر مې ولې دوه سوه جریمه کوې؟
تذکره نه لري تذکره. پوه شوې که نه؟
د خر لویه څلور لارې د ګوډې اچار خبریال وی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوکمی، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.